لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرمن کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. سلامونه. وړاندې به واورئ چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوې سره رامنځته کړي. د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا څخه باندې 55,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي او هند له روسیې 33 جنګي جټ الوتکې اخلي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت روسي راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمه وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي او د همکارۍ یو هوکړلیک لاسلیک کړه. د خبر پاڼې په وینا د هوکړلیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څیړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکور شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تیر وطنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 136 بیا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیشه کې ووشل شول. د هرات په سیناتی شارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنی فابریکې د پنځشنبي پروسکار پیل کړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمينه برابرې شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس ستارین کې
دی وای موږ د مهال پروزنی توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیت سره کولای شو د پروسس روزنی ظرفیت ل 2500 څخه تر 3000 تنه پورې ورسو. همدارنګه په همدې اندازې صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکې د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالر په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباد شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا وایروس څخه باندې 55,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره پرون خپره شوه او په نړۍ کې تر اوسه په هیڅ هیواد کې دومره ډېر کسان په یو ورځ په کورونا وایروس نه دي اخته شوي. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې په متحده ایالاتونو کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره تیاریاں نیسي. ټاکل شوې ده چې د جولای په څلورمه ولسمشر ډونالډ ترامپ په جنوبي داکوتا کې د اورلوبې ننداره وکړي. تمه ده چې شاوخوا 1500 کسان په دې مراسمو کې چې د خپلواکۍ د جشن لپاره دی برخه واخلي. د جنوبي داکوتا گورنر ویلي دي چې ماسکونه شرط نه دي او لویبل د فاصلې مراعاتول هم شرط نه دي. کورونا وایروس د متحده ایالاتونو له 3500 ایالاتونو ته خپور شوی دی او په دې هیواد کې د کورونا د ټیسټ شمیره هم لوړه شوې ده چې له دې سره مثبتې پیښې ډېرې معلومې شي. هند له روسیې څخه د 33 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپل 950 زړې الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارډ ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ ویل له روسیې څخه 1.9 الوتکې اخلي او خپل 950.9 پخوانۍ الوتکې رخوي. د هند حکومت همدارس موافقه کړې ده چې 230 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوې ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. اروپای ټولنې له روسي غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه چیرنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسایلو تر څنګ تر 2018 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواری شي. کرملن د پنجشنبې پر ورځ دا ټول پښتنه وستایله او هغه پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالی ټول پښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اته اویا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رایه ورکړې ده. پوتین په تلویزیوني وینا کې د ټول پښتنې د پایلو په غبرګون کې وویل دی وایي ما د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د اړتیا په اړه ډېرې خبرې وکړې. دا زموږ د سیاسي سیستم د ټینګښت لپاره دي او همدارنګه زموږ ټولنیز تضمینونو او ځکنۍ بشپړتیا د ټینګښت لپاره مهم دي. همدارنګه زموږ د معنوي او تاریخي او اخلاقي ارزښتونو په اړه دي چې نسلونه سره راټولوي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د بې نظمیو راپورونه او یو شمېر هغو خبریالانو او فعالانو ته چې د رای ورکولو د څارنې هڅه یې کوله ګواښونه د دې سبب شول چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې صلاح شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غني او د ترکمنستان او آذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان خولی بیردی محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشو چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. لا ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
سو د فرست ثینګ از ټو ویلکم پرزیدنت علیوفز سجیشن.
ولسمشر غنی وایي لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم لا تړکوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. دا ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ایز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګه ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د آذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا آذری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچو پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبي هواد پاکینه او تورغونډي کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونده واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ایز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تا تاپی چې د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپله اتکا راکمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کورونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروزه عزیزي پرې اړه له کابله راپور لري.
له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوې بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزل حارث د پنځمې په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو، مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغه ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کومکوبه ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم وویل د ولسمشر د حکم له مخې چې دوه ورځې مخکې صادر سوی د پلټنې ادارې ته صلاحیت ورکړی چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد د ادا او د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق اړوند تورونو او د کووېډ 19 روغتونونو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداری بازرس وقتی قضایه را گرفت قضایه را بازرس
ده پلتن اداری کلچ قضی واخسته لسیدن و روست به هغه موارد چی جرمی ماهیت لری هغه با عدلی و قضایی بنسوتونو تا راجی کری او هغه چی جرمی ماهیت نلری ادارو تا با وراندیزونو او سفارشونو وکری او لده وراندیزونو بس سار ولری
و همچنان از تدبیق از او پیشنهادات نظارت میکنه.
تر دې مخکې پژواک خبری آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې 2 دستګاوې قاچاق شوي چې په خبره یې افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووېډ 19 لپاره یو شمېر ځانګړي سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دریو میاستو راپه دې خوا یې میاستنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریک سي. د غزل حارث په خبره هر هغه فساد چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو د تلف کېدو لامل وګرځي ستر جنایت بدل کیږي.
متاسفانه که وضعیت فعلی
قد مرغه اوسنی حالت داس دی چې فساد کول زموږ د هیوادوالو ژوند اخیستو په لګښت تمامیږي. دا زموږ لپاره د زغم وړ نه ده که فساد د روغتیایي خدمتونو د نه رسیدو لامل شي او له امله یې خلک خپل ځانونه له لاسه ورکړي. له دې به بل ستر جنایت نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کرونا وایروس تخپریدو پاوچ کې دی. دغه هیواد د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په دولتي روغتونونو کې د کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 3 کسان مړ شوي دي. په دې موده کې د دغه هیواد په دولتي لابراتوارونو کې په کرونا وایروس د 1,89 اخته کسانو پیښې ثبت شوي دي. په ټوله کې تر دې دمه په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 2,000 کسانو ته رسیدلی، 800 کسان مړ شوي او لشپاره
ضروریات کسان بیرته راغیدلی دي. بلورت افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د نوري نړۍ په چیر په دې هواد کې هم د کورونا وایروس له خورې دو سره د ګرځندوی صنعت ځانمن شوی دی او د رکود سره مخامخ شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي په دې هواد کې د کورونا وایروس د پیښو له ډېرې دو سره د ګرځندوی صنعت ځانمنیتو څخه اندېښمن دي. د دغه وزارت وایي صابر محمد د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله هیڅ بهرنی سیلانی د افغانستان د تاریخي او لرغونو سیمو لیدو لپاره نه دی ورغلی. نو مو زیاته کړه
بدبختانه په دې ورستیو کې د کووېډ 19 د ناروغي د وایروس درامنځته کېدو عمل دغه بهیر پټه په باندې ولاړ دی، لکه څنګه چې په نور نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ باندې همدارنګه افغانستان هم خپل پولي هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبيعي ځایونو ترڅنګ ډېری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمه، د زهاک ښار، د غلغلې ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جماعت، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالاحصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، د سخي زیارت، تنګي شادیان، سنور په لسکونو بیلګې موندلای سوچې توانی دلې زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځانته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د ګرځندوی صنعت په تیر وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړي. صبر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا ویروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغون ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووېډ 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه سوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور شو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کورونا ویروس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم شوي دي. راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستلو پیل کړی، خو ډیری خلک له سفرونو ویره لري او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وس نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
مخکې تر دې چې د اوسادي راډیو یا د بیمجلې پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا ویروس پر ضد د یو جوړ شوي واکسین لومړنۍ آزموینې هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووېډ 19 ناروغي د درملنې لپاره دا واکسین چمتو کړی دی. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د جرمنی ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمنی کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووېډ 19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووېډ 19 ناروغي یا کرونا ویروس پر ضد واکسین جوړولو لپاره شپږ ځای نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا ویروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلته د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبریږو. د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت ازموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ غانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. د منګوټي سره پد کو د تتمان کان چپ مال تلوي دوم دیل تمال کان چپ مال. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېده.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل، ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوسترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سنف انا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلوټو پلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډې وایم، نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټي سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي،
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثر خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متره ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی، یا د خلکو د خوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنې فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبقي. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شځي وو دای راځي. دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه یو هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي،
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پورې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي، که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دی. نه
دوه ویشت کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې دزم حتماً ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، میلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډیر نه امیدي لمده روانه وي.
کره کتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کره کتنې له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کره کتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکه زر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کره کتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښی چې کره کتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کره کتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر، ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکي، یعنی دا کره کتونکي په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هرې لیکنې ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې د هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو له مخې چې ده، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لار یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی که نه وایي څه شي وایي جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دا رنګوي که نه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه قلندر مومند چې پیدا کړی دی که نه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي که نه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نوم یې دی، چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
غواړم آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
زوی؟ صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. دا هغه د تورې د ټوپک، دا هغه د ننګ او جنگ، او دا هغه مطلب دا باغیانه شاعري که نه دا یې رابرسیره کړې ده. او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر که نه. زه دا یم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړي دي. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما د هغه دستارنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کمه که نه چې ما وی دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې د لیکلې ده زیم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او د مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک دسترنامې نه خلې کل نشي کولای نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه د دا دوو درو علاوه په موږ کې یو داسې شی نشته زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډیر یعنی دا ډیره زما په فکر دا ډیره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نن نوي اشاریه نن نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي کوټلې مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زه یم دا یو ډیر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي په کار
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري
یعنی یو خبره درته وکړم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګه کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې د اغیز را باندې کړې دي چې یو سمات ور شعرونه دی ولې کومه دیموکراسي پر اتاک سره شعر ده په هغه سترګې نه دی کتل شوی لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به څه شوی یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کیږي د تاسو غونډې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغېز کړی دی
په خپله تا کله شاعري شروع کړه
مو زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه به ما به چې څه ولیکل به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده به ما ته وي
چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهیږي او شعر به دې کلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوینه کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویانو شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي او شعر راناوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه درسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړي او تر اوسه پورې غماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دای هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په مده برخه کې شاعري کولای شمه. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته ده وی چې لږ هغه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړه دغه شعر مې هیڅ اثري نه شولو همغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کني وي دا قدرته مې چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي په دې ما شعر ورسره پیاوړې نه شولو.
شعر د سادهګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اثري نه شو دلته د هدف دغه د اثري والی او د ساده والی نه څه
دی. ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هیڅ په دې پوهیږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته ووایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویمه چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریښې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریښې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خیم ما خیرازه په سر لې پری خې دی او څومره چې ولي مې پکانو عمر ډیر ورسمه څومره چې ولي مې پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پری خې دی او اغاز وانی و چې موکله کله لاس چو اغاز وانی و چې موکله کله لاس چو رضا غا عادت مې اوس قسم په خوده پری خې دی او دا او خلکو په ارزې کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
په ارزې کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خې دی او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پری خې دی.
خو استاد ستاسو شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه پم دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خودرته وي زما برخه بیل ده کمه چې لرنی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبيات لوستلی وي او زبو د دې برخه یو شاګرد پاتې شوی وي او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه می دي باڼ په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته وی دي ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیخي دا کتاب می لیکلی دی. سنور هغه می دا
افغانستان معاصر تاریخ ملي کله دي نو د دې سره پسان کې مایکزه د سی یو اگر ارمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دي کني مزلو و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی کم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خو
لګا آسان وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپته کال بیا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو حد سم شروع کړي کا ور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننی پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړی ز ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړی ز ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا څو څاڅکي د زمکی بلور نو راتوي شي ویچی په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې هر چا سرونه سندل ټول خلک داسې وو تابه ویل چې ګونګیان وی ایوازې سرونه یې سندل پلار مې لری ولید چې هغه هم سر سنده د کور په لوري روان وو زه هم د پټه یو پلور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یو دی را کې وکتل ډیر خلک راټول شي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه ورغلم د خلکو یو دایره جوړه وا په مینس کې یو خزانه استوا د خزي په مخ کې یو ماشوم هم پروت وو ماشوم زما په فکر چی او دو خو خزي جړل پول خلکو ته یې خیری کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپړې ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخستم لسترګو می بیواره اوه کی را روان شوې اوه کی می پاکې کړې لخصینې می وپوښتل تروري څه خبره ده خزه سلګو ونیوله داسې ډوب شو لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي خ په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې راته وویل کزه درته پوره خبره وکړم کزړه دې د غوخي وی نو ته به هم د هر څه پرېګ دی او لما سره په وشاړې او کستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه باد مرغه په څیر وی نو بیا ما ژړه بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه ما پرېګ دی چې خپ زوره زوره وشاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپل ژړه رغبرګ کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم پریک د چی زما چغی ظالمان واوري چا چې زما زوی زما پریګه کې بی پلاړه کړ او زما دا چغی هغه دوستان هم واوري چې د اوه کو پاکولو په ځای ماته د نيستي او بی وسي پیغورو نه راکمي ګوره زه یو پښتنه يم ځان را ته په ژړا ډیر بد ښکاری خو زه نه ژړم مانه دي ژړلې تر اوسه خو نور راکي د ژړا ځای ونه شو او خپل د دې ناترس انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې ما هم نشو کولای چې خپل شړا او سلګي په کابو کې راولم دا خپل ځان راته د دې خزي په مخ کې یو مجرم ښکارا شو کله چې خزي د خوا او شا خلکو د بیواره اوه کې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل نو خپل کیسې داسې پیل کړه نه زه لیونه یم او نه بل څه اول خو له دې ماشوم نه پتنګ وم چې لمانه یې ډوډۍ غوښته او بیا د کور هغه بد مرغه مالک راغی مانه یې د کور کرایه غوښته لما سره د خوراک څنه وو چې مخوړلې وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای څومره زارې چې وا هغه مې ورته وکړه خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو د کور راووتم کور مې ورته پریښود د ژمي یخه شپه مې
په دې دیره کې تیره کړه. دې ماشومې له مانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بنده شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته، نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چې د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربڼ زوی وو. تیخته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالی په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلې. که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، لکسی غره څخه ځی خرخبون دی، کورور ورورا خرخبون رورا،
ته چې بلتون کړي زما ویرته ګوره چې زی مرغیلا تورې کرغیلا همزولې پاتې زی څه برغیلا د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتونې وور دی ځان پسوځيږي
ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیره په خواره حصے رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي د ننني ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي ما ورته داسي ویل ما ورته داسي ویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته غوی اے گرانا دا مینې داسي ده چې په کې کمې نه زغم غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېر وي ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او نه من هر څه هېر دي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې لمن هر څه هېر دي ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي هغه ویل اے گرانا هغه ویل اے گرانا ما هیر ورشیت زما आवाज بهیر کړي زما انداز بهیر کړي ول غاز بهیر کړي ما ورته داس ویل په دې سوچ نکوم په دې سوچ نکوم او کوم سوچ وکړلو بیا مې د خو ژوندونم دا ورسته ورځ دا وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا تا ته زه ولی خاص يم زه خو دې انسان يم ما ورته داسې وی زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم هغې ویل اے ګرانا هغې ویل اے ګرانا نو دا ژوندون څنګه وي ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي ژوند لکه درد سنفنا اخیستل ژوند لکه مینه کول ژوند لکه مینه پالل هغې وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینا داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي ما ورته داسې ویل د بیانونو ضرورت نشته دی مینا الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی مینا الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي مینا احساس داسې دی چې وی د زړونو منځ کې یو ښکاری دوسترګو کې هغه ویل اے ګرانا دا ویر څنګه راځي هغه ویل اے ګرانا دا ویر څنګه راځي ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدای خیال راشي هغه ویل اے ګرانا که زه درنه لاړ شم هغه ویل اے ګرانا که زه درنه لاړ شم او درنه ورک شم ما ورته داسې وویل لسترګو لری بشي خو لزړه بچیری درومی هغه ویل یا محبوبا هغه ویل یا محبوبا موږ به یو ځای شو کنه ما ورته داسې ویل روح او بدن یو ځای وی او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وی هغه خندا وکړه هغه خندا وکړه او ویل یې یا شاعر عجب منطق وای ما ورته داسې ویل د منطق وجه مینا او د مینې وجه ته هغه ویل اے ګرانا دا ته شیر ولی لیکي ولی کارونه پرېږ دی او دا الفاظ جوړوي ما ورته داسې ویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم هغه ویل یا فنکارا هغه ویل یا فنکارا د یوویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر